द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 11 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت او طالبانو په قطر کې سباله د افغان سولې خبرو اترو شروع کولو اعلان کړي افغان صدارتي معنی بیلی صدر اشرف غنی په ملک کې د دایمي سولې او آرامۍ لپاره د افغانستان مذاکرات کوونکي پلاوی د کامیابی هیله لري د پاکستان په ځوی د پاکستان او افغانستان په پولا دواړو اړخو ته د تشدد پیښې واقع دو مقصد د افغانستان د سولې عمل خرابول دي د فوز ویان ویلي د افغانستان د سولې عمل خرابونکو ته به پاکستان او افغانستان په شریکه ماتې ورکوي امریکا نن د القاعده ترهګر ډلې لخوا د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حمله نورلسمه کلیزه نمانځي چې پکې خوښه درې زره خلک وژل شوي وو او سوکه د خبرونو تفصیل ده افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د افغان سولې خبرو اترو شروع کولو اعلان کړی افغان صدارتي مانی ارګ لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د حکومت مذاکراتي ډله نن قطر ته سفر کوي او زیاته کړي صدر اشرف غنی په ملک کې د دایمي سولې او آرامۍ لپاره د افغانستان مذاکرات کوونکي وفد د کامیابی هیله لري وسلوالو طالبانو هم اعلان کړی چې وایي پیرون افغانی خبری بعد دراتون که خالی پورا شروع کیگی او دوی با پکی برخ اخلی دغا اعلان پا قطر که ده طالبان و سیاسی دفتر نبی بیان ڈاکٹر محمد نعیم پا ٹویٹر به پانه کرده ده امریکی ده خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ده بین الافغانی مذاکراتو هرکلی کرده اولی چی ده ملاتل بکوی ده افغان حکومتی وفد او طالبان و ڈلی ترمنز ده مذاکراتو شروع مراسمو که ده ملی روغ جوڑی عالی شورا رئیس ڈاکٹر عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي د پاکستان په ځویلي د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو غاړو ته د تشدد پیښې سیوا کې د مقصد د افغانستان د سولې عمل خرابول دي د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پر ټویټر باندې ویلي د افغانستان د سولې عمل خرابونکو ته پاکستان او افغانستان په شریکه ماتې ورکوي د پوز ویان ویلي پاکستان په دې کلک باور لري چې دواړه ملکونه د سولې او پرمختیا حق لري پاکستان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امریکا نن د القاعده ترهګر ډلې لخوا د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حملو نورلسمه کلیزه نمانځي چې پکې خوښه درې زره کسان وژل شوي په امریکا د یولسم ستمبر ترهګر حملو نورلس کاله نن په داسې حال کې پوره کیږي چې دغه حملو را پدې خوا افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې د نورلس کلنې اوږدې جګړې ختمولو لپاره سباله د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې اترې شروع کیږي نورلس کال وړاندې هم په دې ورځ د القاعده ډلې ترهګرو د امریکې سلور مسافري جهازونه هایجیک کړو او هغه د نیویارک ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن ډي سي سره نږدې د دفاع وزارت ودانۍ پینټاګان سره جنګولو چې پکې خوښه درې زره کسان وژل شوي څېړونکو وایي د یولسم ستمبر ترهګر حمله را پدې خوا د امریکې په مشرۍ کې د افغانستان په خبره د ترهګرې خلاف شروع کړل شوی جګړې ترهګرې ختمه نه کړې شوه او نړۍ به په راتلونکي کې هم د دې ستونزې سره مخ وي چین او هندوستان خپلو کې د تاوتریخوالي ختمولو په غرض د لانجمنې سرحدي سیمې نه د خپلو پوځیانو د وروستو کولو په ګډون د 15 نقطو په اجنډا اتفاق کړی رایټرز خبري ادارې ویلي د روس پایتخت ماسکو کې د شنګهای مرستو تنظیم د بهرنیو چارو د وزیرانو د روانې غونډې په موقع د چین او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو کې اوږدې خبرې اترې کړي ریپورت وايي په دغه لیدنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنګر په دې رضامندي ښودلې چې دواړه ملکونه به په شریک سرحد باندې په خپلو کې تاوتریخوالی کموي او د دې غرض دپاره به خپل پوځیان د لانجمنې سیمې نه په شا کوي پاکستان کې په تیرو یو شمېر ورځو کې د کورونا وایرس نه 15 کسان مړ شوي او 57 او 80 کسان متاثر شوي دي د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره شپږ زره درې سوه او اویا ته رسیدلی او تر اوسه پورې په درې لکه خلکو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره د اته ویشت میلیون او دوه لکه نه سوا شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه نه لکه او لس زره خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه شپږ میلیونه درې لکه او اووه نوي زره خلک متاثره شوي او یو لک یو نوي زره او اته سوه خلک د دغه وایرس نه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا د وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کاتی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د افغان سولي لپاره د خبرو اترو پیل کولو اعلان کړی دی. افغان صدرتي مانی ارګ لخوا په خبرسوي بیان کې ویل شوی دی چې حکومت د مذاکراتي ډلې نن قطر ته سفر کوي او زیاته کړی ده چې صدر اشرف غني به په ملک کې د دایمي سولي او آرام لپاره د افغانستان د مذاکرات کوونکو وفد کامیابی هیله لري. د امریکا د بلنیو چارو وزیر مایک پمپیو د بین الافغانی خبرو هرکلی کړی او ویلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. وسوالو طالبانو هم اعلان کړی چې بین الافغانی خبرو به راتلونکي خالي شنبه په ورځ پیلېږي او دوی په پکې برخه اخلي. د اعلان په کتر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند ډاکټر محمد نعیم په ټوئیټر باندې کړی. په دې اړه نور ست تفصيلات تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان پر راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان د سولې د خبرو کیلو غاړو ته اید کړي چې بین الافغاني خبري به سبا شنبه په قطر کې پیل شي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د مصالحې علي شورا وایي چې د طالبانو د ورستۍ شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خندونه منځ ته للی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته دنده سپارلې چې دوه ته لاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په اعلامیه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر پر 12 منټه د افغانانو ترمن د سولې د خبرو قربوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به نن جمعه د دوی پر لور وخوځيږي. د مصالحې علي شورا وایي چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم به نن قطر ته سفر وکړي او د دواړو لور ترمن به خپل منځي خبرې پیل شي. د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون امریکا غک دیوی ته ویل چې د مذاکراتو په پیل کې به هڅه وشي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اوربن په اړه بحث وشي کدا دی افغانانو اساسي غوښتنه ده.
د مذاکراتو د افتتاحي مراسم به سبا په دوحه کې ترسره شي. حیات نن دوحه ته سفر کوي. لاغي وروسته بیا مذاکرات د دواړو طرفونو د مذاکراتي ټیم او د تخنیکی ټیمونو ترمنځ پیلېږي. محتمل ده چې په لونړیو مذاکراتو کې موږ د افغانستان د خلوي او اساسي غوښتنه اوربند ته ورسیږو. تر څنګ به د مذاکراتو په میکانیزم او په نورو مسایلو باندې هم بحثونه وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم ویلي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمن د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتامیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. دا چې بین الافغاني مذاکرات به څومره وخونی سي او د پیل سره به لومړی کوم مسایل ته ځای ورکړل شي. سیاسي شونونکي وایي بین الافغاني خبرې بل شپږ میاشتو نیولې تر کاله به دا وخونی سي. دوی وایي د دې احتمال هم شته چې تر دې هم وغځيږي. سیاسي کارپور نصرت الله حقپال وایي دواړه لوري باید له شخصي اهدافو تیر شي او هغه څه چې د افغان ملت غوښتنه ده تر سره کړي.
په لومړي کرخه کې مذاکرات او د مخترول د میکانیزم د تفاهم نه وروسته اوربن مهم ده چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده وینو روان سیلاب ودرېږي. د دومره خبره چې په دې کې به بحث کیږي هغه نو د اساسي قانون تعدیل د راتلونکو د سیاسي نظام نه وده.
قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیا او فرانسې فوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستۍ خنډ وو او لری شو. د افغانستان جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د سولې په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستون کې مراسمو کې ګډون وکړي. حکمل صدات دی وری ډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa. امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبري وه سبا د شنبه په ورځ په قطر کې پیل سي. قطر به هم د بین الافغاني خبرو د مذاکراتو د پیل کوربه دی. هم په دې اکله باندې افغانستان کې ولسی جرګې غړي سوایي او څه خبرګون لري د دیوا خبريال اکمل روان ځینې پښتلې دي هم د دوی ژغونه تسته وړاندې کوو.
سید احمد سیلاب په ولسی جرګی کې د کندهار ویر ولس استازي د افغانانو لومړی غشتنه د دواړو طرفو څخه د اوربند ترڅو د اعتماد سازي فضا رامنځته او حاکم شي. دوهم ورور وجنه بندسي انفجار انتحار وحشت دهشت او یو واد ورانونه بيخي پر مخ باندې بندسي او د سولې بین افغاني مذاکرات په یو آرام او دادمنه او د اعتماد په فضا کې شروع شي. دریم د ولس غوښتنه دا ده چې د هغه ټولو ملي ارزښتونو او نولس کلونو لاسته راوړنو څخه دي دفاع وسي چې د زرهاو افغانانو د ویني او میلیاردونو ډالرو په قیمت باندې لاسته راغلي دي. د مذاکرات ته ټول افغانان ډیر خوشاله دي په یو غټ امید باندې ورته منتظر دي او دوا کې چې لوی او مهربان الله جل جلاله وجه وکړي چې بین افغاني مذاکرات یو مثبت نتیجه ورکړي او افغانان هم لکه نور نړۍ د اوساینې سوکالی او خوشحالی او ښه ژوند حق ولري.
ټول نه حوالین ترين هر نمرانه خبره داده شي باید افغانستان کې خوربند شي. کله افغانستان کې خوربند شو نور حقلتونه قومونه خلق بزرگان ټول کوي شي ښه ژوندۍ او ښه آرام ژوندۍ وکړي. طالبان ورونو د موږ دا خواهش ده چې کوم ټیم سه دې سره کېنی مذاکره کوي باید قلبن پاک د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د افغانان د ارادې شي د افغانستان ملي بیرغ سه دې درې رنگ باندې دې ته احترام وکړي. نو امیدوارم چې د افغانستان جمهوریت استقلال باید وساتل شي راشي د افغانستان د حکومت سره یو ځای شانه په شانه کار وکړي. هوګه ټول افغانستان په نمائندگی دا وایم چې باید افغانستان د پاره عزت مهم دی. هغه عزت طالبانو کې دی چې باید دی آبرو مندانه راشي افغانستان کې زندگی وکړي افغانستان کې کښېني افغانستان کې کار وکړي د افغانستان سیاست کې ونډه واخلي او افغان پایڅ خپل جمهوریت استقلالیت مات ومني.
حاجي غفر خان د خوست د ولسونو استازی په ولسی جرګه کې دیوا رادیو د لارې څوک چې زموږ غږ اوري ټولو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا هم د افغانستان د ولسونو دپاره صلح تر بل هر څه مهم او ورته حیاتی ارزښت لري. د ولسونو اساسي غوښتنه دغه ده چې په دې خبرو په پایل کې دواړه جانب په دې وتونیږي چې دوی اوربند وکوي. نو واقعا د افغانستان ملت به په دې یقیني شي چې دواړه جانب د صلح د امن د راوستو طرفدار دي او د دواړو خواونه مهیله داده چې په ډیر حوصله مندۍ او په ډیر جرأت سره دا پریکړه وکوي چې بالاخره اوربند په ملک کې عملي شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. پاکستان فوج د مطبوعاتي سنگي مشر میجر جنرال بابر افتخار ویل دي چې پاکستان او افغانستان په پوله باندې د زیاتېدونکو افسوسناک پیښو مقصد د افغان څولي عمل ته زیان رسول دي، خو وایي چې پاکستان او افغانستان به په ګډه دغه شرخوشو ته ماتې ورکړي. دغه بیان په داسې حال کې مخه راغلی دی چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د سپتمبر په 12 نیټه به بین الافغاني خبرې پیل کېدونکي دي. د دفاعي سړنکار بریګیډیر سید نذیر هم وایي چې د خلکو د سولې عمل ته زیان پر رسولو کې ګټوي او دوی به هڅه کوي چې خپل مقصدونه ترلاسه کړي. مشر جنرالس طاهر خان وایي چې د بین الافغاني خبرو سره په افغانستان کې د سولې هیلې نوري هم ټینګې سوې دي، ولې چې په لومړي ځل به د افغان حکومت ته دومره لوړ پورې ډله په دغه خبرو کې ګډون وکړي. نور تفصیلات اسلام آباد څخه رابیه پیرتاسته په راپور کې لري.
د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل یو خپور سوی بیان کې ویلي، د پاکستان او افغانستان پر پولو د زیاتېدونکو افسوسناک پیښو مقصد افغان سولې عمل ته زیان رسول دي. دوی زیاته کړې، پاکستان د زړه څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنه اړیکو ساتلو هیلې لري او ویلي چې شرخوشي به کله هم خپل مقصدونو کې کامیابي ترلاسه نه کړي او پاکستان او افغانستان به په ګډه دغه شرخوشو ته ماته ورکوي. د څېړونکو هم وینا ده چې څه شرخوشي خپل د ګټو لپاره د سولې دغه عمل ته زیان رسولی سي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر سید نذیر ټیوا توایي
ضروري خبره ده چې دا امن کم مرګري دي، هغوی به تاوتریخوالي د سرواز ورکوي او څوک چې جنگ غواړي او جنگ ته ځول غواړي یا جنگ نه ختمول غواړي هغوی به داسې کارونه کوي چې د هغې د وجې نه جنگ ته دوام ملاو شي. جیم سپایډر چې کوم تیرداځي هغه ملکونه هم ادا کوي، استخباراتي ادارې هم ادا کوي او تاسې ترګړي شبکې هم ادا کوي او بل هغه ځینې سیاسي قوتونه په هغه ملک کې وي او چې د هغوی ګټه چې کومه ده په هغه په جنګ کې وي، نو هغوی دا نه غواړي چې یاره جنګ سره زموږ روزګار تړلی شوی دی یا موږ ته دې داسې ملاوېږي په موږ جاري وساتو.
د پاکستان د فوج له اړخه دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغان حکومت له اړخه آخري شپږ بندیان طالبانو ته سپارلو وروسته د بین الافغاني خبرو د لارې آخري خنډ هم لرې سوم او ټاکل سوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ د ستمبر په 12 نیټه د قطر دوحه ښار کې شروع کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه یې هیلې رابرسیره کړې دي. څېړنکار او مشهور جرنالیست طاهر خان ډیوا توایي
هیلې و سره ځکه پیدا شوې چې د مشکلو خنډو دا ختم شو. دا اول زند چې د افغانستان د حکومت ډیر اعلی چارواکي جګپوړي لوړپوړي چارواکي چې ډاکټر عبدالله هم پکې دي، د افغانستان سرپرست خارجه وزیر هم پکې دي، د افغانستان نور وزیران هم پکې دي، چې په دومره لوړه سطحه د افغانستان د حکومت مشران طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، دا هم مهم دي.
پاکستان د دغه بین الاقوامي خبرو هم هرکلی کړی او د افغانستان لپاره د پاکستان استازي محمد صادق د ټویټ د لارې هیلې څرګندې کړي چې بین الافغاني خبرو څخه به په افغانستان کې تل پاتې سوله راسي او دا چې د پاکستان قوي ملاتړ به د سولې د دې پروسې سره دوام ولري. امریکا هم د دغه خبرو د شروع کېدو هرکلی کړی دی او ځینې رسنیو ویلي چې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به قطر ته ځي. د روان کال د فروری په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه لاسلیک کېدو وروسته بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لپاره د مذاکراتو دویم پړاو وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه اوري خبر پښتونخوا ملت پال عوامي نېشنل ګوند او کمی وطن پارټي مشران ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات ته خوشبینه دي چې سیمه کې به امن راسي او د دې پروسې ارکلای کړي دي. د دې ګوندانو او مشرانو ویل دي چې د دوړو هوادونو امن د یو بل سره تړلې دي. مذاکراتو لړۍ وای چې ډیره مهمه ده. تفصيلات نور تاسو ته په دې حق له ارشد مومند په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د قومي وطن پارټي مرکزی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو دی وته ویل افغانستان او پاکستان دواړه جګړې او د بدمنې لوجې زپل شوې دي. دا مذاکرات د سیمې امن لپاره ډیر مهم دي ځکه چې په پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي.
ځکه چې افغانستان کې امن راشي نو دا غي اثرات په مونږ پروزي په نورو همسایه ملکونو باندې هم پروزي او مونږ هم دا غواړو چې د خطې کې د امن راشي او خطې کې امن کې مونږ ټول شامل یو او دا غي لپاره هلې ځلې ټول دې ضروري یو تاسو اقدامات راشر غواړي چې په دې دا مذاکرات چې دي دا خپل سم مقاصد چې دي هغه حل کړي.
د عوامي نشتل ګوند سردار حسین بابک دی وته ویل دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شروع کیدونکې مذاکرات او هرکلی کوي او دا د افغانستان او پاکستان کې د پښتنو سیمو لپاره مهم ګڼي. سردار حسین بابک ویل د مذاکراتو په نتیجه کې امن راتلو سره که د جنگ بربادي ودرېږي نو اقتصادي حل ځلې به پیل شي.
خو موږ ته ډیره فائده دار چې دا امن راشي، دا د افغانستان او د پاکستان دا تجارتي لارې کولاو شي، دا د اعتماد ماحول د دې دواړو ملکونو جوړ شي. دا په لکونو پښتانه ځوانان چې زمونږ په دوبای کې دي، په کراچۍ کې دي، په قطر کې دي، په سعودي کې دي، په عمان کې دي یا په ملیشیا کې دي، دا په لکونو ځوانان چې دا به واپس راځي او دا پښتونخوا چې دا بر تجارت عالمی مرکز جوړیږي. دا ټولې خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. جنگ تاوان دی، جنگ تباہی ده، جنگ نفرت دی او جنگ ډېر لوی تاوانی سیز دی، ډېر لوی تاوانی سیز دی.
بلخوا د پاکستان د پوز امریکو سانګي ایس پی آر لخوا ویل شوی د پاکستان او افغانستان په پوله دوانو غاړو ته د تشدد پیښې سیوا کېدو مطلب دا دی چې د افغانستان د سولې عمل د پټلې څخه وغورځول شي. ایس پی آر ویلي د بدمرغه دوانو غاړو ته د تشدد پیښې سیوا شوې دي او هغه څوک چې د افغانستان د سولې عمل خرابوي پاکستان او افغانستان به ورته په ګډه ماتې ورکوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان کې د جنگ اخبار او جیو ټی وی مالک مشکل الرحمن د اتصاف ادارې لخوا د نیول کېدو یو سل اتیا ورځې وروسته هم صافیان د دوی د رهایی لپاره احتجاجونه کوي. بلخو د بشري حقوقو سر نړیوال اداره وایي چې دغه ډول گرفتاری به په پاکستان کې په میډیا قدغن او د آزاد اوازونو د غلي کولو یوه هڅه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې میډیا د برتانیې څخه زیاته آزاده ده او دوی په ځان د تنقید برداشت هم لري. خو د صافیانو د حکومت تنظیمونه او ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د سنسرشپ او په صافیانو باندې د زیاتېدونکو تشدد باندې تشویش لري. اورنګزیب خان نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د جنگ اخبار او جی او ټی وی مالک میر شکیل الرحمن د احتساب ادارې لخوا نیولو یو سل درې اتیا ورځو پس هم د دوی د رهایۍ لپاره خبریالان لا احتجاج کوي. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې وینا ده چې پاکستان کې دغه شن گرفتاری د میډیا د سنسرشپ او صحافیانو زورولو د بار استعمالیږي. پاکستان کې د جنگ اخبار او جی او ټی وی مالک میر شکیل الرحمن شپږ میاشتې وړاندې یو شپږ درشت کاله زوړ قضیه کې احتساب ادارې نیولې دي او شپږ میاشتې تیرېدو پس هم احتساب ادارې په دوی لا جرم نه دی ثابت کړی. د میر شکیل الرحمن رهایۍ لپاره لوی خارونو کې نږدې هر ورځ مظاهره کیږي خو د پاکستان په میډیا د مظاهرو خبر نه چلی. د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ یو تازه بیان کې وایي چې پاکستان کې په خپل خوخه گرفتاری یو تن ځان سره ساتلو او غلط تورونو له ذریعې د میډیا غلي کولو هڅې روانې دي او د وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې په تنقید سره اعتراض نه لري دا بیان دی جوګنه دی چې هغه اخباری کاغذ باندې چاپ شي په کوم آزاد خبر لګولو بندیز دی. وزیر اعظم سور زبران دی الجزیره ټی وی سره مرکه کې ویلی وو پاکستان کې میډیا مکمل آزاد ده خو د بیان یو ورځ پس اسلام آباد نه پا پخوانی صحافی او د سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان یو افسر ساجد گوندل بے درک شوی وو چې پنځو ورځو پس بیرته کور ته راغلی دی. او وخت مطبوعاتو د ساجد گوندل بے درک کېدو په هکله ویلی وو چې صحافی احمد نورانی ته یې د سی پیک اتارټی مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا کاروبارونو او جایدادونو تفصیلی ورکړی وو. وروستو احمد نورانی دا خبرونه رد کړی وو. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان سینیټ قائمه کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر هم وایي چې موجوده پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په میډیا څومره بندیزونه لګیدلې دي دومره پوځي امیرانو په وخت هم نه وو، او نړیوال ادارو هم پاکستان صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی.
آج صحافیوں کے اوپر پابندی ہے، اخبارات کے اوپر پابندی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اس ملک کے اندر جو ہمارا آئینی حق.
مصطفی نواز کوکر وی موجوده وخت په ټیلی ویژن څوک ښکارا خبره نشي کولی. نن په اخبار او په صحافی د رائے د اظهار بندیز دی. وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو پاکستان کې میډیا د برطانیې نه هم زیات آزاد ده، خو موجوده وخت پاکستان شخصي میډیا باندې د اپوزیشن جلسو نشر کولو وغیر اعلانیه بندیز روان دي. د صحافیانو حقوقو نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد دی، او دلته کال 2001 نه تر اوسه پورې 130 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. دغه شان صحافیان د تشدد ښکار شوي هم دي او په زوره بې درکه کړی شوی هم دی. د بشری حقوقو په حق له د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت کې هم په پاکستان کې په صحافیانو او بشری حقوقو کارکونانو باندې ذاتی دون کې تشدد باندې اندېښنې ښودل شوې دي، او د عالمی ادارې پاکستان حکومت نه د صحافیانو حفاظت یقیني کول غوښتنه کوي.
ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. خبر پښتونخوا په سبب کې یو بل خواجه سرا وژل شوی دی. پولیس وایي د وژل شوی خواجه سرا په وژنه کې کاکړ ملزم د هغه کشر ورور په ځدی مقدمه درج کړی ده، خو گرفتاری نه په عمل کې نه راغله. د صوبې د خواجه سرا او مشر فرزانه وایي چې په ملکی ورته د هغوی ته تحفظ نه دی ورکړل شوی، او خپل کورونو لخوا هم ورسره مرسته نه کیږي. په دې اړه باندې څه تفصیلات دی ریاض حسین تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د سوابې پولیس وایي د وجل شوی تن د وجنې مقدمه یې د هغه په ورور د 302 ماده لاندې درج کړې ده. د پولیس وینا ده د دواړو ورونو ترمنځ د جګړې وروسته یې کشر ورور په مشر محمد سعید ډری کړی او هغه یې په ځای وجلې دي، خو په مقدمه کې د نرخزي یادګیرنه نه ده شوې. پولیس وایي کشر ورور حماد یې مشر ورور په دې وجلې چې هغه یې د خوشي ګرځېدو نه منې کولو. خو د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو مشر فرزانه وایي محمد سعید چې سیدن نومیده هغه نرخزي وو، هغه دا وکړه د سیدې د وجن علت دا و چې هغه نرخزي وو او خوشی ګرځیدل ورته بهانه جوړ کړی شوی دا. پرزانه وایي په څو ورځو کې دا دویم نرخزي دی چې داسې په تشدد وجل کیږي. دوه ورځې وړاندې د پیښور په پلوسه سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو ګلپانه نومي نرخزي وجل شوی او بل جوبل شوی وو. د نرخزیانو د اتحادیې مشر پرزانه وی وی ډیوسره په خبرو کې وایي په پاکستان کې دوی ته تحفظ نشته، هر ځای دوی ته سپک قتل کیږي، کورنۍ هم نه پرېږدي او بهر پر ژوند هم تنکلی شوی دی.
دا خواجه سراو له تحفظ ورکولو کې مکمل ناکام شو، او موږ چې څومره خواجه سرا دي نو هغوی ځان غیر محفوظه ګڼي چې موږ غواړو یاره موږ ترې قانوني تحفظ میلو شي. قانوني تحفظ راته تر اوسه پورې نه دی میلو، د هیلپ راته تر اوسه پورې څه نه دی میلو.
د سوابې پولیس وایي د وژنې په پیښه کې تورن ککړ تن تر اوسه نه دی نیولی او د هغه د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د نرخزیانو د اتحادیې تر مخه د کال 2015 راهسي په خیبر پښتونخوا کې درې او یا نرخزیان وجل شوی دی، او د 1500 نه زیات په نرخزیانو د جنسي تیرو تشدد او دزو پیخ را میسته شوی دی. د بشری حقوقو کارکونکو تیمور کمال وایي د نرخزیانو د وجنې مقدمه درج شي خو بیا د بیت په عدالتونو کې انصاف نه میلاویږي. تیمور کمال غوښتنه وکړه چې د نرخزیانو د وجنې مقدمه دی د ریاست په مدیت کې درج کړي شي.
پکار به چې د خواجه سره او سکه ما یې فایر درشي چې پاره کې ور سره سټیټ هم مدعي کیږي په ځای سره دومره کمزوري تفکر چې عدالت کې هم د دې ملزمانو مخې ته نشي راتلی نو په کار دا چې داسې قسمه واقعیت کیږي چې هغې کې ایف آی آر کې سټیټ هم پاتی
په مالی کال 2014 اول صوبائی بجټ کې صوبائی حکومت د خواجه سراو د خیر خیګړې د پاره 40 کروڑ روپے هم اعلان کړی وي او بیا وروستو په کال 2019 او 2013 او په کال 2013 او 2019 کې دا بجټ 6.5 کروڑ روپے تراکم کړی شو. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت او طالبانو په قطر کې سباله د افغان سولې خبرو اترو شروع کولو اعلان کړی. افغان صدارتي ماڼۍ ویلي صدر اشرف غنی په ملک کې د دایمي سولې او آرامۍ لپاره د افغانستان مذاکرات کوونکي پلاوي د کامیابۍ هیله لري. د پاکستان په ځوی د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو اړخو ته د تشدد پیښې سیوا کېدو مقصد د افغانستان د سولې عمل خرابول دي. د فوز ویان ویلي د افغانستان د سولې عمل خرابونکو ته به پاکستان او افغانستان په شریکه ماتې ورکوي. امریکا نن د القاعده ترهګر ډلې لخوا د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حملو 19 کلیزه نمانځي چې پکې خوښه 3000 خلک وژل شوي وو. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د افغان سولې خبرو اترو شروع کولو اعلان کړی. افغان صدارتي ماڼۍ ارګ لخوا په خبر شوي بیان کې ویلي شوی چې د حکومت مذاکراتي ډله نن قطر ته سفر کوي او زیاته کړي صدر اشرف غنی په ملک کې د دایمي سولې او آرامۍ لپاره د افغانستان مذاکرات کوونکي وفد د کامیابۍ هیله لري. وسلوالو طالبانو هم اعلان کړی چې وایي پیرون افغانی خبرې بعد راتلونکي خالی پوره شروع کیږي او دوی با پکې برخه اخلي. دغه اعلان په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر نوی بیان ډاکټر محمد نعیم په ټوئیټر باندې پانه کړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د بین الافغانی مذاکراتو هرکلی کړي او ویلي چې د دې ملاتړ وکوي. د افغان حکومتي وفد او طالبانو ډلې ترمنځ د مذاکراتو شروع مراسمو کې د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د پاکستان په ځویلي د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو غاړو ته د تشدد پیښې سیوا کېدو مقصد د افغانستان د سولې عمل خرابول دي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په ټوئیټر باندې ویلي د افغانستان د سولې عمل خرابونکو ته پاکستان او افغانستان په شریکه ماتې ورکوي. د پوز ویان ویلي پاکستان په دې کلک باور لري چې دواړه ملکونه د سولې او پرمختیا حق لري. پاکستان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. امریکا نن د القاعده ترهګر ډلې لخوا د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حملو 19 کلیزه نمانځي چې پکې خوښه 3000 کسان وژل شوي. په امریکا د یولسم ستمبر ترهګر حملو 19 کاله نن په داسې حال کې پوره کیږي چې دغه حملو را پدې خوا افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې د 19 کلنې اوږدې جګړې ختمولو لپاره سباله د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې اترې شروع کیږي. نور لسکا لبلاندی هم په دې ورځ د القاعده ډلې ترهګرو د امریکای سلور مسافرې جهازونه هایجیک کړو او هغه د نیویارک ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن ډي سي سره نږدې د دفاع وزارت ودانۍ پینټاګان سره جنګولیو چې پکې خوښه 3000 کسان وژل شوي. سیلونکو وایي د 11 ستمبر ترهګر حملو را په دې خوا د امریکای په مشرۍ کې د افغانستان په خبره د ترهګرې خلاف شروع کړل شوی جګړې ترهګرې ختمه نه کړې شو او نړۍ به په راتلونکي کې هم د دې ستونزې سره مخ وي. چین او هندوستان خپلو کې د تاوتریخوالي ختمولو په غرض د لنجمنې سرحدي سیمې نه د خپلو پوځیانو د وروستو کولو په ګډون د 5 نقطو په اجنډا اتفاق کړی. رایټرز خبري ادارې ویلي د روس پایتخت ماسکو کې د شنګهای مرستو تنظیم د بهرنیو چارو د وزیرانو د روانې غونډې په موقع د چین او هندستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو کې اوږدې خبرې اترې کړي. رپورټ وايي په دغه لیدنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنګر په دې رضامندي ښودلې چې دواړه ملکونه به په شریک سرحد باندې په خپلو کې تاوتریخوالی کموي او د دې غرض دپاره به خپل پوځیان د لانجمنې سیمې نه په شا کوي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه 15 کسان مړ شوي او 57 او 78 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6300 او 70 ته رسیدلې او تر اوسه پورې په 3,00,000 خلکو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره د 28 ملیون او 2,00,000 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې دلاسه نه هلکه اولاد سره خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 6,300,000 او 9,000 خلک متاثر شوي او 1,09,000 او 800 خلک د دغه وایرس نه مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د نن څخه 19 کال مخکې هم په دې ورځ د القاعده سره ګرځېدلې د غړو لخوا تشتول سوی جازونو په امریکایي ځکه تر سره کړي بریدونه کې د 19 بریدا کوونکو په شمول 2,900 کسان وژل سوي. سره د کرونا وبا نن امریکایان د 11 سپتمبر د پیښې ورځ لمانځي او نن په نیویارک شهر کې د دغه پیښې یادګار او د نیویارک میوزیم دغه خلکو لپاره پرانستل کیږي چې په دغه پیښې کې خپل خپلوان وژل سوي یا ژوند یې ژوبل سوي دي. دغه یادګارونه به سبا د عامو خلکو لپاره پرانستل استوی. د 11 سپتمبر د پیښو وروسته امریکایي نسل دغه پیښه څنګه یادوي په دې اړه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
درې کلن آیرن ټایر مور په دغه ورځ هغه د سکول نه په یره کې اوچت کړو او د پینټاګان نه 45 منټه لري په سپرینګ فیلډ کې د خپلې کورنۍ طرف ته لاړه. خپل زوی ټی وی ته کیناو او خپل خاون بریډلی ټایر ته ټلیفونونه شروع کړل چاچې په پینټاګان کې کار کاوه. خو د برید په وخت د ودانۍ نه په خیریت سره وتلی و. ټایر چې دا وخت یې 20 کلن دی دی وايي په دغه وخت په ټی وی چینلو یو ویډیو ښودل کېدله چې دویم جاز په نیویارک کې دویمې ودانۍ سره جنګیږي. دغه ویډیو به په خبرونو کې بیا بیا ښودل کېدله. ما ته یوازې دغه ویډیو یاد ده چې بیا بیا به یو جاز د لوی ودانۍ سره جنگیدلو. په دغه ورځ القاعده له خوا تختول شوی جازون لخوا په امریکایي مځکه شوی بریدونو کې د 1900 برید کوونکو په شمول 2,901 کسان وژل شوي. خو د دغه پیښې 19 کال وروسته تایر دا مهال د اوهایو یونیورسټۍ د 5م کال زده کوونکی دی او یوازې د دغه برید په اړه د خپلو یادونو په عکسونو کې یو څو منظرونه ویني. خو د دې برعکس د زړو امریکایانو لپاره د 9/11 یادونه روخانه پاتې دي. د پیو ریسرچ سنټر لخوا په کال 2011 کې شوی یو نظر پوښتنې تر مخه د دغه برید 10 کال وروسته 90% امریکایان چې هغه وخت د 10 کالو یاد دغه نه لوی وو دوی ته صحیح معلومه ده چې دوی دغه خبر په کم ځای او څنګه اوریدلې وو. خو د ځینې نورو ځوانانو لپاره بیا د 11 سپتمبر پیښه د بل چانه اوریدلې قصه ده. د نیویارک اوسیدونکو 20 کلن کریستینا لیو چې د نیویارک یونیورسټۍ نه سبق هم ویلې وای دا په خلک د تاریخ ته کتابونو په شان یو قصه لګي لکه د دویم نړیوال جنگ په شان. کریستینا وای که څه هم دا په خزمه په ژوند کې شوی خو ماته بیا هم ډیره لری لګي. لیو ته دغه په پاړه سن دیات خو په کال 2003 کې د بجلی د تلو وروسته لوی تیارې قصه ورته یاد ده. خو ګڼ ځوانان امریکایان بیا د 11 سپتمبر وروسته رالو شوې دي چرته چې هغوی په هوایی ډګرونو یا ایرپورټونو سخت امنیتی ګامونه په امریکا کې مسلمانانو نیره او یا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ لیدلې دي او دغه ورته حقیقت ښکاری. د لاس انجلس یوش کلنا کیمریان پریمن وای ماته د دغه ورځې د تباهۍ هیڅ نه دی یاد. کیمریان په لاس انجلس کې ژوند کوي چرته چې د اندازو تر مخه او یا زره مسلمانان اوسیږي. کیمریان زیاته زما د پاره د دغه پیښې وروستو د اسلام نه د خلکو یره چې په ګرد امریکا کې خوره وه ما لیدلې، کومه چې ما سره هم د ټول ژوند لپاره را سره ده. د یو لسم ستمبر سره تړلی ده او یو شمېر نور یادونه به د خلکو سره تر عمره پورې وي. سره د دې چې په امریکا کې کرونا وبا خوره ده، نن به په نیویارک ښار کې د دغه پیښې یادګار او د نیویارک میوزیم د خلکو لپاره پرانستل کیږي.
امریکا دی ودا پرونه له واشنگتن ساوري په داسې حال چې کال 2001 کې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د ترهګرو بریدونه 19 کال پرسول. څېړونکو وایي لاغ وروسته امریکا په مشرقي افغانستان په خاوره د ترهګرۍ ضد پیل کړې سوې جنگ ترهګرۍ ختم نه کړې سوې او نړۍ به په راتلونکي کې هم د دې ستونزو سره مخ وي. د پاکستان د فوج په خواني افسر بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایي چې د 11 سپتمبر پیشي او لاغې وروسته که پاکستان ته بې کچه مالی او زیانی زیان رسیدلې دی، د پخوانی قبایلي سیمو د ژوند ټول اړخونه هم وځپل، د هغوی کلتور د دوی دستورې له منځه وړي او خلک بې درکه سول. شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي چې دغه پیښې په نړۍ زورور اثرات وغورځول، عالمي سیاست یې هم بدل کړو او ځینو قوتونو د ترهګرۍ په ضد جنگ تر شا خپل سیاسي مقصدونه هم ترلاسه کړل. هغه وویل چې پښتانه باید د دې اوږد جنگ زخه یو سبق زده کړي او هغه دا کچري بیا داسې جنگونه پلان کیږي نو باید چې ځانونه د خشاک جوړېدو څخه خبر او بچ وساتي. په امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو ورځ په داسې وخت کې لمنځل کیږي چې د 19 کاله اوږد جنگ وروسته سبب افغان حکومت او طالبان جنگیالیانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د قطر سرشار دوها کې پلیږي او سیړونکو وای دغه جنگ یو خبره کرا کړی دا چې جنگونه به خبرو باندې ختميږي. په دې هکله نور څه تفصيلات د اسلام آباد څخه تاسو د اشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د پوس پخوانی افسر بریګیډیر ریټایر سید نذیر وای په امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته چې د ترهګرۍ پر ضد کم جنگ د افغانستان په خوره پیل شو، دا د نړۍ د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ وو. خو د دې اوږد جنگ باوجود ترهګرۍ تر اوسه ختم نه شوه او دا به په راتلونکي کې هم د نړۍ لپاره یو غټه ستونزه وي.
نو په فاټا کې زم چې داسې کور داسې خاندان به نه پاتې شوي چې دا غوي مرګ زوب نه شوي یا غو به دخل شوي نه یا دا غوي کور نه وران شوي یا او درې جمعه ته نقصان نه رسیدلې یا دا غوی تعلیم خو ډیر زیات متاثر شو، صحت ډیر متاثر شو، کاروبار ډیر زیات متاثر شو او بل کډوال شو. بلغه لاسونه چې چا بور کول کول هغه غوښتل شروع کړ. دا غوی چې کوم روایت او هغه ختم شو، اجره وا جمعه تو جرګه وا او فیصلی کی بری او نظامو اغه نظام بالکل تتر بتر شو.
د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایس اف امریکا ډیو ته وای د سپتمبر په 11 په امریکا د ترهګر بریدونو تک وکتل شي نو دې په نړۍ ډیر جوړ اثرات وغورځول، د نړۍ سیاست بدل کو او ډیر قوتونو په کې خپل سیاسي مقصدونه هم تر لاسه کړ. هغه وای د 11 سپتمبر بریدونو ته که د پاکستان په تناظر کې وکتل شي نو د هغه وروسته د ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان ډیر څه بیله.
بیا په پاکستان کې دنه زمونږ پښتنو په دې سیمه چې دا کم اثر وو د دې پیښې، هغه خو ډیر زیاتو زمونږ ټول هغه سوشل فیبریک کې تباه کړو، زمونږ تعلیم، زمونږ معاش، زمونږ په کلتوره مټه حکومت جنگ چې څنګه یو ماحول یو انوایرمنٹ ځان سره راوړي هغه ټول وسر زمونږ په خبر باندې وشو. او دا دا چې په پاکستان کې دنه هم یو سو جرنلانو په ګټه کړي او په دې جنگ کې به هغه خپل بزنس امپایر جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای که څه هم د 11 سپتمبر وروسته د ترهګری ضد جنگ کې د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو کې ترهګری ختم شوه، خو پاکستان په دې کې بے کچه مالی او ځانی نقصان سره مخ شو.
او بل طرف ته یو داسې بیانیه راغله چې هغه بیانیه پاکستان کې به نور نړیوالو ملکونو ته نقصان به آینده هم رسوي. او بل یو ډېر بلیم ګیم پکې روان شو او به د انټیلیجنس ادارو او د نورو مطلبي قوتونو لپاره وکاله جوړ شو او هغه کاړه لا ختمه ده.
محسن داول وای که څه هم د ترهګری ضد جنگ د پاکستان پښتانه د یو لوی تباهۍ سره مخ کړل، خو باید چې خلک د دې نه ځنې سبقونه هم زده کړي.
دا سبق زده کول پکار دي چې په راتلونکي وخت کې داسې نمونه یا ریجنل یا انټرنیشنل پلان چې کم از کم دونه زده کړه د دې تیرو وختونو نه مونږ کړي چې په راتلونکي وخت کې بیا داسې
په امریکا د 11 سپتمبر د بریدون ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا له د قطر په سرخار دوحه کې پیل کیږي. او څېړونکي وایي دا ښایي چې د جنگونو ختمېدل یوازې د خبرو د لارې ممکن کېدی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ویس اف امریکا چې ودم دا واشنگتن څخه خبرونه اوري. خبر پښتونخوا حکومت هم د هیواد د نورو صوبو په سیر د رواني میاشت 15 نیټه څخه تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه کړې ده. د پریکړې په اړه صوبایي تعلیم محکمې باقاعده اعلامیه هم جاری کړې ده. د اعلامیه تر مخه به په ټولو تعلیمي ادارو کې به د ایس او پیز یا حکومت لخوا جاري سوي سپارښتنو باندې پوره عمل کولی سي. والدین یا مور پلار وایي د حکومت دغه پریکړه د ستاینې وړ خبره ده او دوی به هم کوشش کوي چې خپل ماشومان په هغه خبرو پوه کړي کوم سره چې هغوی ځانونه د کرونا وایرس څخه خوندي ساتلی سي. په دې اړه نور تفصیلات عبدالرزاق تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم ویډیو سره خبرو کې ویل په لومبي پړاو کې بعد نه هم ټولګي نه تر 12 ټولګي زده کوونکو د پاره تعلیمي ادارې پرانستې وي او بیا مرحله وار به نورو زده کوونکو ته هم اجازه ورکول شي.
د 15 تاریخ نه به ان شاء الله نه هم نسم یو لسم دوه سم کې دا څلور کلاسونه کول شي او دا غیر لپاره به د کلاسونو انتظام شي. ان شاء الله یو هفته چې کله بیا دا وچلېږي نو بیا به ان شاء الله شپږم او ماتم بل هفته کې کول شي. بیا دا غیر کنډیشن پورې کولا وروسته یو هفته بعد به پرایمري سکول زوم کول شي.
نو مور زیاته کړه په تعلیمي ادارو کې ایس او پی زیا سپارښتنو عملي کولو په لړ کې باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوه او د ادارو منتظمین به پابند وي چې د سوشل ډیسټنسینګ یا طالب علمانو ترمنځ فاصله ساتلو د لپاره ټولګي یا ګروپونه وټاکي.
د لپاره چې وګورئ چې څنګه شوی دی او ماشومان ته هدایت شوی دی چې پکې د ماسک کې به د کورونا راوځي او غیر ماسک نه به د چمن دی د اوډ لیست پر ځای د ټیچینګ سټاف نه د نن ټیچینګ سټاف نه د سټوډنټ او سکولو ته دمو ویل شوی دی تاسو په سکولو کې راوګو او د لاسو وینځلو اهتمام وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر امجد علی شاه ویو ویډیو ته ویل په پرایویټ سکولونو کې د هر ډول ایس او پیز عملی کولو لپاره د وړاندې نه بندوبست شوه دی.
الحمدلله زموږ په سکولونو کې موږ سپیشل منفی لګولې دي. صابونو نه داغو د لپاره پراته دي. ماسک چې کوم دی هغه سټوډنټ ته موږ ورکوو. موږ داغو تربیت کوو په دې طریقه چې کله وبای یا کوم مشکل وخت راځي داغه د لپاره به سټوډنټ څنګه تیاری وکړي. ان شاء الله دا په یو میشنری بیس باندې به هغه خپل کردار ادا کړی هم دی او په مستقبل کې به ان شاء الله ادا کړي.
په 400 کې د دوو ماشومان مور شکیله گوهر د حکومت دغه پریکړه ستاینه کوي او وایي چې د استادانو او د سکولونو د انتظامیه ترڅنګ د مور پلار هم د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان کې د کرونا وایرس نه ځانونه خوندي ساتلو په اړه شعور پیدا کړي.
نو موږ له هم پکاري چې خپل ماشوم د کور نه بهر کوی چې ماسک پټو لګو سانټایز وتاري ته پروواید کړو. هر یو سیز باندې موږ په یو د مور کار ذمہ داري کړي نو هغه زیاتی کم ماسکونه چې کم واشه بل دي هغه خو تقریبا چې 450 نم زیات دغه پرایس دی. نو د کپړې نه چې جوړ کړي نو هغه چې ماشوم سهار دي هغه ته اچي یو ماشوم بیا راشي او هغه د استري کوي نو هغه جرمز به ختمیږي د کپړې دی وته هغه یوز کوي.
یاد دی وی په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبه پیخه د پروري پښ پګشتمنېټه په کراچي خار کې مخې ته راغلی و او د هغې روستو د مارچ په میاش کې د هواد په چټولي تعلیمي ادارې او تړل شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پریکړه هم کړی چې د صحت محکمه با په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو استادانو او نورې عملی د کورونا وایرس ټیسټونه کوي او کچري کمی یوي اداره کې کیسونه پر ریکارډ راغلل نو هغه به تړل کیږي او په سمدستي توګه د کورونا وایرس نه صفا کولو لپاره به ګامونه اخیستل شي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. هم را سره ملوسی جو یا وسته ست وړاندې کوو خبرونه کی چې زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د کم پښتو وتلی اونرمند د ژوند په حق له تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي. نو را سره ملوسی جو هم دا تاسو ته وړاندې کوو.
خوګوري دونکو نن بد سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د میا حسیب ګل کاکا خیل. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د میا حسیب ګل کاکا خیل په حواله لیکي چې د پښتو ژبې د قادر الکلام شاعر او ادیب عالم فاضل لیکوال په زیارت کاکا صاحب کې د پیرسچو میاګان په یو درنه کورنه کې د میا زمیر ګل کاکا خیل کرا د دیارلسمه صدی هجری په ابتدایي دور کې پیدا و. دی د خپل وخت یو لوی عالم او ستر شاعر و. د پښتو ژبې او شعر او ادب د ترقی لپاره چې دغه ښاغلی لیکوال کوم کوششونه کړي هغه د ډېر ستاینې وړ دي. په فارسی کې به هم شاعری کوله. ویلی شي چې ګرځنده سیلانی طبیعت لرلو ځکه یې د هند په لوري ډیر سفرونه کړي دي. د غنو فارسی او اردو ادبی فنپارو ترجمه په سوچه پښتو کې کړي ده چې نن پرې د پښتو شعر او ادب پنګه بے کچه درنښ کاری. دی لوی علمی سٹے په کال 1415 هجری کې د دې دنیا نسترګې پټکړې او په زیارت کلی کې خاور ته اوس پرلې شو. په چمن بے عدل کې میا انزر ګل کاکا خیل د پښتو او فارسی کلمونه رجمه کړی دي. میا حسیب ګل ګڼ قلمی ادبی آثار لري چلن شان ذکر ضروری دی. بیاز میا حسیب گل چې یو قلمی نسخه د میا سناودین کاکا خیل سره شته په دې کې د خپل کلام نه علاوه د پښتنو د غنو زړو شاعرانو د کلام انتخاب هم درج کړی دی چې خوښه 300 مخونه لري. د مشهور ناول مرات العروس پښتو ترجمه چې نقشنګین نومیږي د ډېری مدیرا سے بیا بیا چاپ کولی شي. د پښتو آنرس په نصاب کې هم دا کتاب شامل دی. د افضل خان خټک کتاب تاریخ مرسی هم نقل کړو. مفرح القلوب د دقیانوس د کتاب پښتو ترجمه ده. د دین علاوه نور د عربی او د فارسی کتابونه پښتو ته راړولې دي. د میا حسیب ګل سه کلام د میا سناودین کاکا خیل سره هم شته. د میا سیب غزل د متقدمینو د غزل رنگ لري، فکر جور او ټکی خواږه دي. د دین علاوه ظریفانه کلام هم لري. نو راځي چې د کلام د نمونه لګوورو. ته چې زلف پر رخسار پریشانوي، ته چې زلف پر رخسار پریشانوي، برنا حق می د زله خون اورانوي، او ته چې سترګي زمبوي لډیره خیاله، ته چې سترګي زمبوي لډیره خیاله، عاشقان دی لور په لور بویانوي، او چې قدم په دې طرف په نیاز اخلي، چې قدم په دې طرف په نیاز اخلي، پزړه ستړي نور می سستو منوي، او نور راخته ستا د مخ پننداره دی، نور راخته ستا د مخ پننداره دی، بیا ای ولی په خایست خیمانوی، او هر سړی زما په حال باندې خبریږي، هر سړی زما په حال باندې خبریږي، ته می حال هر چا ته سب بیانوی، ستا پنوم باندې بدنام ام غیرت وکړه، ستا پنوم باندې بدنام ام غیرت وکړه، رقیبان را باندې سخندا نوي، او حسب گل دی زرخرید قدیم غلام دی، حسب گل دی زرخرید قدیم غلام دی، پپری خوې بے گناہ حیران دی. خو ګوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې با د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریګو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه تر کې په لوی لم سپارم، او خو جون درته غواړم.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سے تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته، او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای بانیانو د آزادۍ په خپل اعلان نامه کې د انساني ژوند، د آزادۍ او د سوکالۍ د پیدایشي او د بنیادی حقوقو په سیر تشریح کړی ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پالیسۍ د منصوبه بندۍ د عملی ډایریکټر پیټر برکوویټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حقونه د ټولو خلکو پیدایشي دي، او نن ورځ ورته په ساده ټکو کې بشري حقونه ویل کیږي. دوی چې دا حقونه د امریکایانو نه یوازې د خپل ملک دننه تحفظ کوي، ولې د امریکای نه بهر هم د یوې اخلاقي خارجه پالیسۍ بنیاد هم دی. خاغلی برکوویټس نوروي چې موږ د هر چا نه وړاندې په کال 1978 کې هغه وخت دا پالیسي اختیار کا، کله چې امریکای په متحده قانونو کې د بشري حقونو د عالمی لوزنامې د پاره کیدونکو کوششونو کې رهنما کردار ادا کړو. د امریکای اکی دو سیاسی پارټو سره تعلق لرونکي صدران د بشري حقوقو په مرسته کې په لومبي صف کې ولاړ پاتې شوې دي، او امریکا په وجود کې دراتلو د لومبي ورځې نه په خپل دی لوز ټینګ ده چې د بنینو انسان قدر او عزت د هر څه نه بالا ده. ډایریکټر برکوویټس وایي چې د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کال وړاندې په بنیادی او پیدایشي حقوقو د غور کولو لپاره د کمیشن غونډه رابلل و. دغه غونډه ته د خطاب کولو په موقع د خارجه چارو وزیر د کمیشن غړو ته ویل چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د بشري حقوقو په حواله د امریکای د بشک او شوبې د ټینګ تړون جوړه کتنو کې، او که ضرورت وي نو د نوي سره ځلاند کی. د کمیشن غړو ته ویل چې دوی هم دغه کار د امریکای په هغو سرکاري دستاویزاتو کې د دې بنیادی حقوقو په اړه کې د لیک تفصيلات په حواله هم کې کم چې د آزادۍ په اعلان نامه یادېږي، او چې د امریکای آئین ورته ویل کیږي. دین علاوه د امریکای د آئینی روایتو کتنه د هومو کې د کم نچبا په دې خبره پویدو کې لاسګیرنه وشي چې امریکا په کال 1978 کې د بشري حقوقو په عالمی لوزنامه د سخت کولو نه پس د دې مقصدونو د حصول لپاره څومره ټینګه ولاړه پاتې شوې ده. ډایریکټر برکوویټس دا هم وایي چې د خلکو بنیادی او پیدایشي حقوقو د امریکای هر ملک سره په تعلقاتو لوی اثر پری باسي. دوی د مثال په توګه مونږ دا حقیقت د خارجه وزیر د مایک پومپیو په سوسو کراته د غندنی په هغو بیانونو کې وینو کوم چې د چین کې د یو غور مسلمانانو د نظربندۍ په کیمپونو کې د بند ساتلو د چین د عمل د غندلو په حقله ورکړی دي. همدا عکس مونږ په کال 1980 کې د امریکای د پخوانی صدر رونالد ریګن په هغه بیانونو کې هم وینو کوم چې هغه پخوانی شوروي روس کې د روس د مخالفینو په بدنامو ګولېګنو می بیګار کمپونو کې د اچولو په مخالفت کې ورکړي وو. همدا قسم بیانونه د امریکای د حکومت له طرفه نن هم د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په خپل خلکو د زور ظلم کېدو خلاف ورکول کېږي. ډایریکټر برکوویچ د خپل بیان په اخر کې وی بشکا چې بشري حقوقونه د امریکای د خارجه پالیسي حرف اخر نه دی، البته دا د امریکای د خارجه پالیسي یو بنیادی او اهم جز ضرور دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.